درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. په دې لمړی خبری مجله کې به چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. د امریکا ولسمشر د افغانانو لپاره $300,000,000 نوې مرسته اعلان کړه.
له افغان کډوالو سره د امریکا نوې اعلان شوې مرسته به پر هغو کورنیو بې ځایه شویو ولګول شي چې شمېر یې په زیاتېدو دی.
د سپین بولدک په اړه د بشري حقونو د څار ډله وایي
طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي.
د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې د شپې په مخه ګرځ بندیز لګول کیږي. د پوهنې وزارت د ښوونځیو د پرانیستلو د اعلان ترڅنګ وایي
د 7 تر 15 نیټې به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راوولم د دې ساعت خبرونو ته. وسلوالو کسانو د شبرغان د جامع جماعت امام وباشه د روسیا او تاجکستان دفاع وزیرانو د طالبانو د ګواښت مخنیوي لپاره خبري وکړي او په هند کې د موسمي بارانونو له کبله تر 100 ډیر کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د شبرغان ښار د جامع جماعت خطیب په دسو وبښل شو. د جوزجان د امنیه قمندانۍ ویندوی مسعود ندیم تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل مفتی رفیع الله پرون شنبه ماښام مهال د څو وسوالو کسانو لخوا چې په سیمرغ ډول موټرو کې سپاره وو په جماعت کې دننه د کلاشینکوف په ډزو ووژل شو. ښاغلی ندیم زیاته کړه چې د دې قتل علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تحقیقاتو لپاره یوه ډله ګمارل شوې ده. د امنیه قمندانۍ ویندوی زیاته کړې بریت کوون کې لسیمې څخه تښتیدلی او د پیشې پټړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. د جوزجان د ارشاد حج او اوقاف د ریاست چارواکي وایي چې د شبرغان ښار د مولانا جلال الدین مینه د جامع جماعت خطیب یو بې پرې سړی او له چا سره دښمنی نه لرله. مفتی رفیع الله په وروستیو کې په خپل مالی لګښ د نجونو او هلوکانو لپاره یو دینی مدرسه هم جوړه کړې و. د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره به عملیات دوام وکړي. د امنیه قمندانۍ ویاند واحد الله جمعزاده رسنیو ته پاستولی بیان کې وویل چې په غزنی ښار کې د ملي پولیسو په پرونیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرجوبله اوښتې ده.
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز اړوند د دومی حوزې په مربوطاتو کې د قلای تویلدار او قلایانګرانو پر سیمه کې په لاره وچول شوي وو چې په ترڅ کې شپږتنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او درې تنه نور ژوبل شوي دي.
طالبانو په وروستیو څو اونیو کې د پراخو عملیاتو په پایله کې د ډیرو ولسوالیو له نیولو وروسته اوس د ښارونو پر مرکزونو د محاصرې کړۍ تنګه کړې او په دې ترڅ کې پر غزنی سربیره د کندهار، تخار، جوزجان، فاریاب او ځینو نورو ولایتونو مرکزونو ته ځانونه رسولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پیکینګ ته د سفر پر مهال به له چینایي مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکوي. شاه محمود قریشی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي خوشاله دی چې په چین کې دی او له خپل ورور د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی سره د دوه اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو اقتصادي او امنیتي همکاریو د افغانستان د سولې او پخلاینې او نورو مسئلو په اړه ګوري. ښاغلی قریشی په یو جلا ټویټ کې سوله او ثبات د افغانستان د ټولنیز اقتصاد د پرمختګ او سوکالۍ لپاره مهم بللی او لیکلي دي د له ټولو شکلو اړخونو غواړي چې اور بند وکړي او په ګډه کار وکړي څو هر اړخیزه ټول شموله او د خبرو له لارې سیاسي حل لارې ترلاسه شي. پاکستان ته چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو مهم لوبغاړي په سترګه کتل کیږي. همداراز چین د افغانستان د سولې په مسأله کې ډېره لیوالتیا ښودلې ده. تاس خبری آژانس راپور ورکوي چې د روسیا او تاجکستان دفاع وزیرانو د هغو ګډو اقداماتو په اړه خبري کړي چې هدف یې د دوی په وینا د افغانستان او تاجکستان له ګډې پولې څخه د طالبانو د ګواښ مخنیوی دی. تاس د روسیې د دفاع وزارت د سرچینو په حواله وایي سرګی شویکو او شیرعلي مرزا پرون شنبه د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روان وضعیت او د افغانستان د ناامنیو له کبله د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګډو تدابیرو په اړه خبرې وکړې. په داسې حال کې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د پوره وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. روسیې د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به مرسته وکړي چې د افغانستان په پوله کې یوه نوې سرحدي اډه جوړه کړي. روسیا او تاجکستان همداراز په پام کې لري چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخ پوځي تطبیقات وکړي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په هند کې د موسمي بارانونو له کبله د مړینو شمېر یو سلو 15 تنو ته لوړ شو. د هند په لویدیځو سواحلو کې د مانسون د موسمي بارانونو له کبله د وروستیو څو ورځو سیلونو په پایله کې د هند تجارتي مرکز ممبئی ښار ته نږدې د ځمکې د ښویېدو او د ودانیو د ویجاړېدو پیښې رامنځته شوې دي. د چارواکو په وینا د دې پیښو په نتیجه کې پر انساني تلفاتو سربیره لسګونه کسان تری تم شوي او شاوخوا 115,000 خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د مانسون د موسمي ورښتونو له کبله د ګوا په ساحلي ایالت کې داسې سیلونه راوتلي چې ساره یې په څو لسیزو کې نه دی لیدل شوی. همداراز د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د همدې موسمي ورښتونو له کبله زرګونه کسان له لو کلیو او کورونو وتلی دي. او د ایران حکومت په خوزستان ولایت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د څو کسانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتو انتقادونه رد کړل. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل پاشلی د جمعې په ورځ په خوزستان کې چې د تیلو پراخي زیرمې لري د تیرو څو اونیو اعتراضونو په ترڅ کې د یو شمېر کسانو وژنه او د ډیرو نورو نیول وغندل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند سعید خطیبزاده پرون شنبه د میرمن باشلی وینا غیر مستقیه او د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. په تیره یوه اونۍ کې د خوزستان خلک لارو واټونو ته راووتل او د اوبو د کمښت پر وړاندې چې علت یې وچکالي ده په لاریونونو لاس پورې کړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زای وریځ د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 24، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 25، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 25، کندهار اسمان زای زای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 29، او جلال آباد اسمان زای زای وریځ د تودوخې لوړ درجه 18
زموږ اخلا ساجی رادیو اوري. ساعت 9:08 دی. نن یک شنبه ده، د اسد دریمه او د جولای 15 ده. زه سپت ساروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د امریکا د حکومت لخوا له افغان کډوالو سره د امریکا د حکومت مالی مرسته به د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره ځانګړي شي. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ له هغو افغان کډوالو سره چې په افغانستان کې د روسي امنیتي وضعیت له کبله زیانمن شوي د $100,000,000 مرسته اعلان کړه. په دې مرستو کې هغه کسان هم په پام کې نیول شوي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو غوښتنه کړی ده. په وروستیو کې چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړی دی، زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له افغان کډوالو سره د امریکا نوې اعلان شوې مرسته به پر هغو کورنیو بې ځایه شویو ولګول شي چې شمېر یې په زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بیړنیو مرستو له حسابه د $100,000,000 د ځانګړي کولو امر وکړ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویان رضا باهر تیره شپه آزادۍ راډیو ته وویل دا مرسته تر اوسه افغان حکومت ته نه دی رسیدلی. ښاغلی باهر زیاته کړه چې ښایي د امریکا دا مرسته یا افغان حکومت ته ورکړل شي او یا هم د نړیوالو مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي، خو د زیاته کړه چې په هر حال کې د کورنیو بې ځایه شویو اساسي اړتیاوې به په لومړیتوب کې وي.
این کمک هایی که از طرف دولت امریکا تعهد داده شده
دام رستی چه دام امریکا حکومت اجمنه کرده ده کورنیو بزای سویو ده لمننیو ارتیاو ده رفکولو پر چاره با ولگول سی ده دل پاره چی لشت لره ده کورنیو بزای سویو بشری ستونزی او اساسی ارتیاوی پر روان بیرانی حالت که رف اکرو موش با لدیم رستو کار وخلو چو په هیواد که دیوی انسانی فاجه مخه ونیسو.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې په روان 1400 کال کې په ټول افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر شاوخوا 240,000 کورنیو ته ورسید چې ټول شمیر یې له اټکل سره سم 300,000 ته نږدې کیږي. د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې په وروستیو څو اونیو کې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې د جګړو له تودېدو سره سم نور زیاتوالی هم راغی. سپینې ماڼۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دا پیسې له هغو کډوالو سره د مرستې لپاره په پام کې نیول شوي چې د افغانستان د روان وضعیت له کبله زیانمن شوي. د خبرپاڼې له مخې په دې مرستو کې هغه کسان هم په پام کې نیول شوي دي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې ده. خبرپاڼه همداراز زیاتوي چې ښاغلی بایډن د امریکا د دولتي ادارو لخوا د همدې هدف لپاره د نورو 200 میلیون ډالرو د لګښت اجازه هم ورکړې ده. له افغان کډوالو سره د امریکا دا نوې مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د امریکا پوځ له افغانستانه د وتلو د بهیر په وروستي پړاو کې دی او په عین حال کې غواړي هغه زرګونه افغانان هم د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرام په اساس وباسي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی، ځکه دا ویره شته چې دا ژباړونکي به د طالبانو له انتقامي حملو سره مخامخ شي. تمه ده چې د دې ژباړونکو لومړۍ جوپه به د روانې جولای میاشتې تر پایه چې یوه اونۍ ورته پاتې ده په ورجینیا ایالت کې په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای شي او هلته به دوی د خپلو ویزو د اداري مراحلو بشپړېدو ته انتظار پاتې شي. پنټاګون د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې اډه کې به 2,500 کسان دیره شي. د بایدن اداره په امریکا کې دننه او بهر د نورو ځایونو په لټه کې هم ده څو دا افغان ژباړونکي او د هغو کورنۍ پکې ځای پر ځای کړي. د امریکا د استازو جرګې د پنجشنبه په ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې امریکا ته د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر ښایي 8,000 ته لوړ شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د دولتي کارکونکو د خپلوانو پر وشلو اندیښنه ښودلې ده. د ادارې په یو خبر پاڼې کې لیکلي چې طالبانو په سپین بولدک کې ځینې کورونه لټولي او یو شمېر کسان یې له دولت سره د همکارۍ په تور وشلي دي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه باید د بشری حقوقو معتبره بنسټونه څېړنې وکړي. نور حال په دې راپور کې
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د ځینو نږدې کسانو د وژلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې د یو خبر پاڼې په خپرولو سره لیکلي چې طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي. ویل کېږي چې ډیری دولتي کارکوونکو ته نږدې کسان او خپلوان دي. د دغې خبر پاڼې له مخې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال وال سازمان د آسیا برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن ویلي چې سره له دې چې طالب مشرانو له هر ډول ناوړه ګټې اخیستنې د پړې انکار کړی، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له کورونو په خپل سر د خلکو د ایستلو او نیولو په اړه په کافي اندازه اسناد او شواهد شته. میرمن ګاسمن ویلي ژورې اندېښنې شته چې ښایي طالبان په کندهار کې له امنیتي ځواکونو او دولت سره په جګړه کې په ډېرو نورو جنایتونو هم لاس پورې کړي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو د ننګیالي په نوم یو کس د کندهار ولایت په سرپوزه کلی کې د جولای میاشتې په نهمه نیټه له دولت سره د همکارۍ په تور د خپلې کورنۍ د غړو د سترګو پر وړاندې وځلی دی. د دغې خبر پاڼې له مخې د دغې میاشتې په نولسمه نیټه طالبانو د کندهار ولایت د ولایتي شورا د غړي فدا محمد دوه زامن د دغه ولایت د مخکنی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق سره چې په 2013 کال کې ووزل سو د نږدې اړیکو د درلودو په تور وځلی دی. میرمن ګاسمن له ملګرو ملتونو، امریکا او هغه هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي غوښتنه کړې چې د طالب مشران نه وغواړي چې د ملکیانو د وزلو مخنیوی دې وکړي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظري وایي چې یاد کمیسون په دغې موضوع څېړنې کوي.
په دې اړه په صراحت راپورونه راغلي چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په ځانګړې توګه کندهار کې سترې سرغړونې کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دغو قضیو د مستند کولو په حال کې دی.
ښاغلي نظري زیاته کړه چې په ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي له دولت سره د همکارۍ په تور د خلکو د نیولو ناسم چلند او آن د ځینو کسانو د وزلو په اړه راپورونه ورکړل سوي دي. خو طالبان ویلي چې هیڅ یو ځای کې هم په ځانګړې توګه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې له دولت سره د همکارۍ په تور څوک نه دي وزل سوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل داسې حال کې ده چې جنګیالیو د خاشه ځوان په نوم د کندهار ولایت یو سیمه ییز کمیډین د جمعې په ورځ په ډزو وځلی دی. همدارنګه څو سیمه ییزو نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو د امریکایي ځواکونو مخکینی افغان ژباړونکی سهیل پردیس د کابل خوست په لویه لاره کې وځلی دی.
اوس په باور چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال هینت د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر او پر افغانستان د بحثونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په حواله بلینکن به په دغه سفر کې را روانه چهارشنبه له صدر اعظم نریندرا مودی او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره خبري وکړي. هند له هغو هیوادونو دی چې د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پر بېلابېلو پروژو تر 3 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکا مخکښ ډیپلومات دین تامسن ویلي د سیمې د ټولو هیوادونو ګټې په خوندي او باثباته افغانستان کې نغښتې دي. د دې په خبره امریکایي چارواکي به له هندي شریکانو سره د دغه هدف د تحقق لپاره په ګډه کار کوي. په داسې کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په بشپړېدو دي په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره زیات شوی دی. له هند خبرېدونکو اوټلوک مجلې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو راپور کې ویل سوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه ځینې رهبران په پام کې لري له وسلولو طالبانو او نورو هغو افراطي ډلو سره ملګري سي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې مخالفت کوي. خبرونه د راپور هغې برخې ته پام کړی چې په افغانستان کې نازک امنیتي وضعیت ته پکې اشاره شوې چې دا وضعیت شایي نور هم کړکېچن سي. د امنیت شورا دغه راپور وایي د داعش ډلې خراسان څنګه د نویو ملاتړو جلبول او روزنه په خپلو لومړیتوبونو کې راوستلې ده. خبرونې د راپور هغه برخه هم راخیستې چې پکې ویل سوي د داعش د خراسان څنګه مشران هیله مند دي هغه سختګیر طالبان او نور افراطي وسلول جلب کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مخالف دي. اوټلوک خبرونه د راپور بله برخه هم یادوي چې وایي که څه هم داعش ډلې په 2000 میلادي کال کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې ځینې سیمې له لاسه ورکړي خو په عراق او سوریه کې د داعش خراسان څانګې د نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان، کندوز او کابل په ګډون نور ولایتونو ته د خپل فعالیت لمنه پراخه کړې چې د راپور په حواله د داعش جنګیالیو په کې ژورې ریښې وغځولې. په وروستیو کلونو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په 10 ولایتونو کې د شپې ګرځبندیز لګوي. په دغه وزارت کې وی باوري سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې دغه پریکړه ښارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره شوې ده. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې د کورونا وبا د خپرېدو او د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د پوهنې د وزارت د چارواکو د څرګندونو په اړه راپور لرو. په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزارت کورونا وایرس اوس هم یوه جدي ستونزه ګڼي، د سړو او ډېرو سړو سیمو په ښوونځیو کې درسونه پیل شول. دغه وزارت وایي د پوهنتونونو د درسونو د پیل په اړه هم پریکړه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو د درسونو د تعطیل موده د 17 نیټې پورې وغځېده. د دغه وزارت د پریکړې په اساس د خصوصي پوهنتونونو درسونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو او د واکسینو په کولو سره دا 7 پیلېږي. د یاد وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
بر اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیل
د لوړو زده کړو د مشرتابه شورا د پریکړې له مخې په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو درسونه به د عامې روغتیا وزارت د راپور سره سم چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو اندازه 15% ښودل شوې د 17 پیل شي. البته د روغتیایي
د وویل د افغانستان په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې چې د کرونا وایرس ټیسټونه پکې 15% کم ونه ښودل شي، خپلو درسونو ته دې په غیر حضوري توګه دوام ورکړي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت اعلان کړه چې شنبه د سړو او ډېرو سړو سیمو په ښوونځیو کې حضوري درسونه پیل شوي دي. د دغه وزارت ویاند نجیبی آریان ازادي راډیو ته وویل دغه تصمیم د درې واړو وزارتونو، پوهنې، لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونو د ګډې کمیټې د پریکړې پر بنسټ نیول شوی دی.
د 17 نیټې به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کېږي او د 17 نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کېږي.
د وویل د تودو سیمو په ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې د 17 اخیستل کېږي او له ازموینې وروسته زده کوونکي وروستیو یعنی کلنیو رخصتیو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس خپرېدل اوس هم یوه ستونزه ګڼي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په 10 ولایتونو کې د شپې ګرځ بندیز لګوي. په دغه وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پریکړه ښارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره شوې ده.
وروسته له هغې چې ځینې ولسوالۍ طالبانو لاندې کړې او په لویو ښارونو د برید ویره رامنځته سوه، افغان حکومت نوي اقدامات تر لاس لاندې نیولي. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې با خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار ولایتونو پرته د شپې ګرځېدنې د بندیز په پاتې 150 ولایتونو کې د شپې له 10 د سهار تر 4 پورې به وي. په دغه وزارت کې وی باوري سرچینې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام ښارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په خاطر سوی، خو وی نه ویل چې دا پریکړه له کومې نیټې د اجرا وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د طالبانو حملې له ماتې سره مخ شوې او دمګړۍ افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان ازادي راډیو ته پر لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د هرې ورځې په تیرېدلو افغان امنیتي ځواکونه سیمې نیسي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پام کې د چیرای عراق صدر اعظم له خپل هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر جزئیاتو د امریکا له ولسمشر سره خبرې وکړي. مصطفی الکاظمی به د دوشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وویني.
د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی به د دوشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې له عراق د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د الکاظمی حکومت په کور دننه د ایران پلو ډلو تر جدي فشار لاندې دی. که څه هم متحد ایالاتونه او ایران د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې په مسله کې ګډ دریز لري، خو الکاظمي د ایران پلو ډلو لخوا تر فشار لاندې دی څو په عراق کې د دیره 2.5 زره امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وکړي. شیعه افراطي ډلې چې د حشد شعبي د وسلوالې ډلې په سیوري کې فعالیت کوي تورنې دي چې په تیر یو کال کې په عراق کې د امریکا پر ګټو لږ تر لږه 50 راکټي حملې کړي دي. عراقي څېړونکي سجاد جیات فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې کله عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو په څیر کوم مهم اعلان ونه شي، نو دا ویره شته چې د ایران پلوي ډلې خپلو حملو ته زور ورکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین چې له څو ورځو راهیسې په واشنګټن کې د عراقي رسنیو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا او عراق د مشرانو په غونډه کې به له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهالویش موافقه وشي، خو امریکایي رسنیو بیا یوازې د امریکا د پوځي ماموریت د نوم د بدلون خبر ورکړی دی. د شیکاګو پوهنتون د پیرسن انسټیټیوټ څیړونکی رمزي مردینی په دې باور دی چې د عراق په برخه کې به د امریکا په دریځ کې کوم مهم بدلون رانشي. نوموړی وایي د عراق او امریکا د مشرانو لیدنه یوازې پر صدراعظم الکاظمي د کورنیو فشارونو د کمولو په هدف یو اقدام دی، ځکه د ښاغلي مردینی په وینا له عراق د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه به د ولسمشر جو بایدن لپاره یو لوی سیاسي تاوان وي. مردینی زیاتوي په 2011 کال کې له عراق د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړې په عراق کې ډېر ناوړه اثرات پر ځای پرېښودل. هلته داعش ډله جوړه شوه او په ډېرې چټکۍ سره یې د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې. د فرانس پرست خبري آژانس د راپور له مخې د عراق حکومت اوس نه یوازې له امنیتي ستونزو بلکې د برېښنا له بېساري کمښت، پراخ اداري فساد، له وژونکو فعالیتونو سره چې ایران پلاوي ډلې پرې تورنې دي، د کورونا له وبا او د تیلو د عوایدو د کمښت له ستونزو سره لاس ګرېوان دی، او صدراعظم الکاظمي باید واشنګټن ته د سفر پر مهال داسې کارونه وکړي چې له دې ستونزو څخه د خلکو پاملرنه بلې خواته واړوي.
د همدری خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د شبرغان ښار د جامع جماعت خطیب په ډزو وژل شو. د جوزجان د امنیه قمندانۍ ویاند مسعود ندیم تیر ماښام ازادي لري ته وویل مفتي رفیع الله پرون شنبه ماښام مهال د څو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره